السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه بیا لا بیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې د معلومو وسلوالو وژلی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی. پاکستانی رسنیو وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي. د ایران ځینې رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کېږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلاديش نه د کرکټ دویمه شل اوریز سیالي وګټي. افغانستان ونه توانی چې پرون په خپله لومړۍ شل اوریز سیالي کې بنګلاديش ته ماتې ورکړي. بنګلاديش د غلوبه په دوه وکټو وګټله. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونه ګټو، هغوی تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیاوي وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پرون دی 155 منډو هدف ټاکلی و خو بنگلاديش وتوانید ورکړل شوی هدف پوره کړي. دواړه هیوادونه به خپل دویمه شل اوریز سیالي سبا اکشن به وکړي. افغانستان توانیدلی تر دې مخکې له بنگلاديش د ورځنیو 500 سیالیو لړۍ وګټي. د ایران د محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران پوهنتون کې د عراق د حشد شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په پوهنتون کې د حشد شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني، تک په ملکي جامو کې وي او یا هم پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون د محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد شعبي د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوي باختي 13 اونۍ تهران ته سفر پر مهال د تهران پوهنتون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړو. د ویلي و چې د عراق د حشد شعبي پوځیان به د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران پوهنتون ته لیږل کیږي. او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسي ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود، د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادیم کونو سیچونوک تور دی چې د دغو برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره په اوکراین کې د روسي له روان جګړې سره مرسته کوله. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی دی او اټکل شوی چې وادیم به په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي. 48 کلن وادیم د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله د 15 ډالر الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې دي. د خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د حکومت یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د نورو پر ضد تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درسي تازه ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم ځینې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی و.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اماړي کو دفتر آی اس پی آر د جمعې په ورځ په خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال برید شوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوڼۍ د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نښته کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژلي دي. د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل شوي وسلوالې ډلې منلی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سیوی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پرینږدي او د 2000 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا یې بله مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاونی په څیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مصارخ غبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورني غورزنګ غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
اوریدل مو چې یو پاکستانی چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. جنرال عاصم منیر چې د پاکستان د پوز لوی درستیز دی دا خبرې په کوټه کې کړي. دغه تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا چې یوه بله مهمه مسله ده دا هم باید حل شي. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې د پوهنتون له استاذ نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز د اتون بیان څه پیغام لري.
ګورئ که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي، نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولی شوی، بلکې امر یې پر کولی شوی او طالبان د دې د خبرو نشي تېرېدلی. دا اوږد بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا لخوا تمویلېږي، دا یو اوږد بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دوی دغه ډول څرګندونې په خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي، دا دوی د همدې پروژې دپاره لابیګیري کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږی دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي، دا هلته پرمیشتو افغان کډوالو څه اغېز کوي؟ په وروستیو کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل سوي.
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې پاکستان کې میشت دي په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه و، د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وشدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولی. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښ هم احساسي، نو دا خو د افغانان پر اساس اړن لري. البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نورو امتیازاتو لارې پرانستې ده. ټوله کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یوه بله پروژه ده چې په افغانان باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو لپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستاني چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولې هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دی او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې د ډیری طالبان نومونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دی لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان د دې دویم کور دی، د دې څخه یې منندوی کړی. نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي، نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریځ نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل چې بیا ځلې داسې کیږي د خوست د پیښې وروسته نو اکسلامل وشي، دغه نو څه لاس وای نور وسو چیرته اکسلامل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریض ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښ د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 29 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست ښځې ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې له کمښت سره مخامخې دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغېزمنې کړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي.
لوږه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي او په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2022 کال کې وو. ځکه که مرستې په هماغه کچه دوام ونه مومي هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټوله هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د WFP مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. په ځانګړې توګه د کونډو او هغو کورنیو لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي.
زهرا چې یوه کونډه ده د اوو ماشومانو سرپرستي ورتر غاړې ده او خاوند یې مخکې مړ سوی دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هره ورځ د ښار په یوه څنډه کې د سوال په نیت کښېني.
ماشومان مې کوچني دي. مشر زوی مې 19 کلن و. پوهنتون یې وایه چې شهید سو. میړه مې مغزي سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزي ګټونکی نه لرم. یو زوی مې چې 12 کلن دی په ښار کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپله ګرځم چې کله مې 100 افغانۍ پیدا کړې یا 200. نه مو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته 9 بجې راځم. نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپله ګرځم. ماشومان مې وږي دي او زیات وخت په وږي نس ویده کېږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونه ته نږدې سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د WFP د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې WFP په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم منع سوي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیره مننه چې تر نمګړې پورې ازادي راډیو سره وای او زموږ خبرونه مو واورېدې او سم لښمنې سره سم د ازادي راډیو د دې سات په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ساعت او بشري حقوق خبرېږي. تر رابل خبرونه مو په خدای سپارم.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشرمان سره په ساکنن او زمنو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
دغه یو رواج همشته است د ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنای پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اور وی جنکې ورک
نورزیا صافی نومیږي وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړي چې په مخبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي بي لحاظه او سپینستري بلل کیږي، خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل د عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور ولور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په په ځوانۍ راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړی وي، د یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشتشته، خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه او په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپل خوخه وکي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وای وای له لومړۍ ورځې وای وی ترغه چې ودی کی. لن موړې سره مې مارکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وی، هر ولسوالۍ کې وی، هر مثلا کونجو هغه کې چې وی، دغه یو رواج همشته است د ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اور وی جنکې ورک وی ورکړه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي بس دغه یو خبره وی دغه وی ورسره وی هر کار وشي وی ورسره وی. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي د اول نه بدبختي سره پیدا کیږي، وی نه بدبختي کلمه ده. نو
ایله تاسو څنګه نه
بس دا موږ جامعه موږ جامعه چې دا تر څو چې موږ دغه خپل ځانم د هغو خبره ده د مشرانو خبره چې خپل لاس ته چپه خپل لاس نه پېژندلی همدغه یوه خبره ده چې همدغه د یوې خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو. مونږ تاسو جامعات چې دا مرسلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالک پیدا کېږي، پخوا وختو کې څنګه واړه وو هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړه وو چې د چا کره به زوی پیدا شو ډزونه به یې کول د خوشحالیانو سیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به هم نه دغه ویبوي وه، نو هېڅ خبره به هم نه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل کې ستا د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. د څونه هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی احمد نه ورکوي چې دا خپله ده، تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل کې ستا د روحي له لحاظه ځپل کېږي. مونږ اکثریت نحنوي چې ستا د ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري، ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس مونږ یعنی نن نن څومره ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي. هغوی بېله مغه اشپزخانه انګان دي، خو بېخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونه خوړو، ناست دي مور دی و که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي خاوان کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي کله رساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کاره یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلی ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. مېندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړو، ناس دې مور دی و که نه، دونه سوال وشکه نه کېږي. که چه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همداسې ځینمانشه نه شي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې یې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده، دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې، او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي، یعنی دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده. مونږ تاسو کښې هغه نه لرو، نقش پکښې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي، خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته، خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق دي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډیر خوشحال وي او هیڅکله کړکیچ به مایسته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانگزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. لاغلې ستانگزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زموږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ماته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي، نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک داسې مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه ښکوي، تهدیدوي چې ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړې، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د لهره ماشومتوب نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د موږ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجنۍ نړۍ ته راشي لغه وروس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډېر وړه کې سندې ته ټکرای ور په سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ، په دې عقل څه وایې؟
دا ټول زموږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی. سلام ماشومتوب نه مونږه په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه سنگیزه ورکوو کینه هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات مو پیږي. دا مونږ غټان یو سره ته د انگیزه ورکوو، همغه د مونږه د لامغه انگیزه سره راغټو. د جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده، جلی باید همیشه خاموش ووسی، جلی حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، د هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره یې ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اختر روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوت چلن تر سره کوي.
بله، کله چې بیا دی واده مرحله تر رسیدي کله خاصګر جمهور الدین پختنه نکیږي چې آیا د نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغه هم دې ته دی او جنس په سترګه باندې کتل کیږي. البته د خلکو په خبره دلته بیا څنګه ده؟
بله، ډېر مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده. بیا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې ته اېره کړي راسي په دسترخوان کښېني په شریکې له نورو سره وخوري. څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلي او بانډو کښې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کښې خوله ترې وحده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کښې هم دا ستونزې دا مشکلات لري چې ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي. دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دو ځلې قرباني شوي. یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي، زمونږ کورنۍ نه راکوي. یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده، بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه یې راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نشو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کښې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دوی باندې میلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ مه زه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به را وغواړم. هر څوک که مثلا تحفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، که نه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو صحت به نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي داسې مصروفه یې، وخت نه لرې، زه پرېږده، مه کوه، دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه ونیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ولې ما ته دې ولې نه نیوله، یعنی زه چې نه یوم ما ولې زه هیڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګیزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې څه غوته کړې دوی ته یې هم کومه
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پیلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بله ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې که، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې مولې زه مور و پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم، زه هغه کسان چې لس زمن هم لري کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی دس مې درلودی.
بله،
ما خپل مور و پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړله چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
ځکه ما ته لورې ډېرې بازه کړي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنی دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی زه، مننه.
خدا سی کسان همشتا چی دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لری. پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چی نغواری نومی پخ پروانه که یاد شی؟ لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغسې بدبختی او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی سا ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم، لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې للمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوبي کې سره فرق لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ
راډیو. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خوونکی د اروپا لوی وچې او پیژني، او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یوه نوم ایرو آسیا لوی وچې یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خون کې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانه سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویې وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2,26,002,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګۍ د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له: اول، جنوبي سیمه، دوهم، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم، مرکزی برخه وچه، څلورم، شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف، جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی
په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخ کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخ کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخ کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړې دي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. وام اوریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې د یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خپرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي د درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
عالم د آشنا د ناستې زده چا د کلا سي تر مې نه رېدې عالم د آشنا د ناستې زده چا د کلا سي تر مې نه رېدې عالم د آشنا د ناستې زده چا د کلا سي تر مې نه رېدې چا د کلا سي تر
شمال مازیگرو شیرین جانان متل مسافرو زمان جان یو الله خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا هم دمرا میں پکا بچ جاندے نے جڑا سکرا دی جمنے خالد داشنا